له تاسو نه قدرمن اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم دوستانو. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه شملنده زمونږ نور همکاران مو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به د ولسی جرګې له هغه اندېښنو تاسو خبر کو چی د ورستي امنیتی پیښو په اړه څرګندې کړې دي. همدارنګه به نور رپورټونه مو لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونه ته. دا کابل پولیس وای په دې خار کې د امنیتی ځواکونو واستوالو برید کوونکو ترمنځ د پرون مخام په جګړه کې واسي درې تنه برید کوونکو وشل شوې دي. د جنوبي اسیا هیوادونو د همکارۍ سازمان سار کتل سم سره مشرزه پرون پایته ورسید او د نړۍ د کاتولیک سویانو مذهبي مشر نن ترکیه ته درې ورځنی سفر پیلوي. دا کابل پولیس وای په دې خار کې د امنیتی ځواکونو وسلوالو برید کوونکو ترمنځ د پرون مخام په جګړه کې واسي درې تنه برید کوونکو وشل شول. دا کابل د امنیتی قومندانۍ وایاند حشمت الله ستانګزی ازادي رادیو ته وویل چې د لومړنۍ برید کوونکو د وزیر محمد اکبر خان مېنی په 15 سړک کې لزان سره چاودیدونکو مواد وچول او دوه نور ملګري یو خیریه دفتر ته پننوتلو د پولیس سره مخامخ شول او یو ساعت مقاومت وکړ. خپل ستانګزی وای په دې پیښه کې دغه دفتر یو بهرنی ساتونکو ټپي شوه. تر دې څو ساعت مخکې دا کابل په کابل بای سیمه کې وسلوالو کسانو د برتانیا د سفارت یو موټر پنخه کړ چې یو برتانیوي وګړی او څلور افغان ملکیانی وشل. امنیتي چارواکي وی په دې پیخه کې تر ډیر شو ډیر کسان ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دې بریدونو مسولیت منلی دی. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د پرونی برید د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي خودلې. د تیر ورځ په دې برید کې چې په کابل کې د برتانیا د سفارت یو موټر پکې پنخه شوی وو، د یو برتانوي په ګډون 15 کسان ووژل شول او ګڼ نور ملکی افغانان ټپیان شول. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند پرونی ایتالیا ته د سفر په مهال وویل:
What I can say is that it reminds us once again
د وی هغه څه چې زه یې ویلای شم دی پی خي وزل بیا هغه خطرونه جوت کړل چې زموږ کارکونکو د افغانانو سره دی وی خیراتونکو په خاطر د مرستې په برخه کې پر ځان منی زموږ کارکونکو په دې مرسته خپل امنیت او ګټو هم دفاع کوي. پرون سهار په کابل کې په یو برید کې د برتانیا د سفارت موټر پنخه شوی وو چې پر 15 وژل شو سربیره په کې ډیر شو زیات کسان ټپیان شوي. د پیښې قربانیان ګڼ ملکی افغان وګړي بلل شوي دي. افغان ولسمشر د مشرانو جرګې لخوا له امریکا او ناتو سره د افغانستان د امنیتی تړونونو د تصویب هرکلی وکړ. د ولسمشر له دفتره یو خبر شوی خبر پانه د ولسمشر غنی له خولې وایي چې د مشرانو جرګې دغه ګام د افغان امنیتی ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې مثبت او پر ځای عمل دی. د غراز ولسمشر د ملي شورا لوري له کابل سره د ناتو او واشنگټن امنیتی دفاعي تړونونو تاییدول د افغانستان د ملي حاکمیت د ټینګښت په برخه کې یو نیک اقدام بللی. وایي د دې تړونونو لمخې به افغان امنیتی ځواکونه د خپل هیواد بشپړ امنیت کنټرول پلاس کې واخلي او داس وکونه بلا ډیر پیوړی او سمبال شي. د افغانستان مشرانو جرګې پرون په یو فوق العاده غونډه کې د غتړون نه درایو پاک سره اتصالات تسویب کړل. د جنوبي اسیا هیوادونو د همکارۍ سازمان سار کتل لسمه سرمشریزه پرون په کټمنډو کې پایته ورسیده. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان په ګډون د اتو هیوادونو مشرانو پر سیمه ایز همکارۍ د جنوبي اسیا د اقتصادي ټولنې پر پیاوړتیا په خپل منځي سوداګرۍ کې د اسانتیا و راوستلو د سارک د سازمان د بودیجې په پراخولو مواصلاتي لارو انرژي او ځینو نورو مسلو خبرې او بحثونه وکړل. د مشرانو په پای کې یو شپږ دیرش مادي اعلامیه خبره کړه او همي یو موافقه وکړه چې په هر دوه کلونو کې یو کارتیاوي تر دې په لنډه موده کې به د سارک سازمان سرمشریزه جوړیږي. په دې سرمشریزه کې د استرالیا، چین، ایران، جاپان، کوریا، میانمار، د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې استازو د څارونکو په توګه ګډون کړی وو. ټاکل شوی د جنوبي اسیا هیوادونو د همکارۍ سازمان 19مه راتلونکي غونډه په پاکستان کې جوړ شي. د نړۍ د کاتولیکي سویانو مذهبي مشر نن ترکیه ته درې ورځنی سفر پیلوي. په دې درې ورځنی سفر کې به پاپ فرانسیس د ترکیه له ولسمشر رجب طایب اردوغان او د دې هیواد د مسلمانانو له امام محمد ګورمه سره لیدکاته ولري. د ترکیه اکثریت وګړي سنی مسلمانان دي، خو د دې هیواد اساسي قانون سیکولر دی. چارواکي وایي چې د دوی خبرې اترې به د مذهبي زغم او د سختریزۍ د مخنیوي پر لارو چارو وي. د کاتولیکي سویانو مشر په داسې حال کې ترکیه ته سفر کوي چې د دې هیواد له پولو اخوا په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې ګڼې سیمې لاندې کړې دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اسلامي خلافت په اعلانولو سره ډیر شیعه مسلمانان، عیسویان او د نورو ادیانو پیروان چې د دوی په عقایدو برابر نه دي یا وشلي او یا یې تیښتې ته اړ کړي. پاپ فرانسیس د نومبر په 15مه نیټه وویل که څه هم د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره خبرې اترې ناممکنه دي، خو د خبرو ور باید ونه تړل شي. لا ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د اوکراین نوی پارلمان د ویبلې دورې لپاره ل ارتینی یاتسینوک د صدر اعظم په توګه وټاکه. پارلمان پرون دا تایید کړ چې نو مولي د پارلمان ل 390000 استادو څخه د 301 سلويختو مثبت رائے خپل کړي. د غراس پارلمان د تیر میاشتې رئیس په لومړنۍ غونډه کې د صدر اعظم په خانه مرستيال ولادیمیر هیرسمن د پارلمان د رئیس په توګه وټاکه. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوریشنکو د پارلمان په افتتاحیه غونډه کې ویل چې هیواد باید هغه محدودیتونه لري کړي چې دغه هیواد د ناتو په سیر ل نورو پوځي بلاکونه سره له یو ځای کېدو معنی کوي. پورشنکو په دې غونډه کې د پوځي ائتلاف پر اهمیت ټینګار وکړ.
دومره چې وی سی رازمیته چې موږ نه مایه انشو وخدو
دی وایي زه فکر کوم تاسو ټول په هیګي چې د پوځي ائتلاف لړیدو پرته بل هیڅ لار نه لرو. ډیر ضربه د بودیجې یو مناسبه طرحه پارلمان ته وسپارل شي. زه زموږ پر همکاري حساب کوم، زموږ پر وطن پالنې حساب کوم. ولسمشر پولیشنکو زیاته کړه چې د اصلاحاتو د یو موافق پروګرام سره به اوکراین وکول شي په 15 کلونو کې د روپۍ ټولنې د غړیتوب لپاره وخت نه وکړي. په مالدوا کې وی محکمې په یو نوي روسي پلو غوند د نومبر د 13 په انتخاباتو کې پر ګډون بندیز لګولې. دغه هیواد د انتخاباتو مرکزی کمیسون د نومبر پر 26مه په پاتریا نوم غوند د لپاره د بندیز لګولې چې ویل کېږي دغه غوند له بهر مالی ملاتړ ترلاسه کوي. د هیواد د سناف محکمې هم پرون دغه پریکړه تایید کړه، خو لا هم کېدای شي دا پریکړه په ستره محکمه کې له پوښتنې سره مخامخ شي. شپږ دېرش کلن روسي سوداګر ریناتو اوساتی چې په خټه د مالدوف ته دغه ګوند مشري کوي. اوساتی چې د فساد پر ضد وی جوړ شوې ننداره لپاره کمپاین کوي ویل چې له دې موضوع سره به ستره محکمه کې ودرېږي. د پاتریا په نوم دغه ګوند په سپتمبر کې راجستر شوی او وروستیو نظر پوښتنو ښودلې چې دغه ګوند به ښایي په نوي پارلمان کې د ډیرو څوکیو د ګټلو لپاره کافی رائے تر لاسه کړي. پر دې غوند باندې زروست لا غراغه چې روانه ولې څارنوالان ویل دوی د روسیې په ملاتړ ودا سیاست شنډ کړي چې تر انتخاباته وروسته مالدووا به سواته کوله. اروپایي پارلمان د اسلامي دولت په نوم ډلې او نورو تروریستي ډلو لخوا د بشري حقوقو سیستماتیکي سرغړونې په سختو ټکو غندلې دي. دغه پارلمان په پرونې پریکړه کې چې پارلمان کې د عمده سیاسي ډلو لخوا پر مقصد اسلامي دولت ډلې ټولې هغه کړنې یادې شوې چې په هغو کې سړي تختونه د جنسي تیری او جبري ودونو په ځانګړي ډول د ښځو په نخښه کول شامل دي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه آدرس دی. ورسلاغه چې په کابل کې پرون د څومې ورځې لپاره بریدونه وشول. د افغانستان ولسی جرګې اداري هیئت وایي امنیتي ځواکونو په کشفي برخه کې کمزوري د دې سبب شوی چې په ورستیو کې په کابل کې نامنې ډېر شي. په دې اړه په ریپورت سروي راوړي چې کابل خاروالي وایي د ولسمشر غنی تر حکم وروسته د کابل د شیرپور پروژې له پوروړو یوه اندازه پیسې ترلاسه کړي، خو د پیسو دغه حصول په سستۍ سره پر مخ ځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کابل ښار ککړ چاپیریال د مختلفو ناروغیو سبب شوی. په دې اړه رپورټ لرو. په کندهار کې مو د لمدو او تازه میوو لپاره د یو ستر مارکیټ له پرانیستې خبرو. د جنوبي اسیا د هیوادونو د مشرانو غونډه د هند او پاکستان ترمنځ د سیالۍ تصویر لاندې و او ځینې د همکارۍ مهمې پریکړې ونه شوې کړې. په دې مسله به هم رپورټ ولرو. د اوکراین د صدر اعظم ارسینی یاتسینوک د بیا ټاکلو لمو هم خبرو. که وخت وو ځین نور رپورټونه هم در سره شریکو. یو کلی زرغګونه ډرامه هم له یاده مپاسي. دا د ازادي راډیو دا د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د امنیتي ځواکونو په کشفي برخه کې کمزوري د دې سبب شوی چې په ورستیو کې په پلازمینه کابل کې نامنې ډېرې شي. د ولسی جرګې دویم مرستیال ازادي راډیو ته په خبرو کې د افغانستان ځینې دولتي کړۍ په کابل کې د امنیتي پیښو په ډېرېدو تورنې کړې، خو نوموړي د چا نوم یاد نه کړ. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات لري.
د افغانستان ولسی جرګه د هغه څه په اړه چې په کابل کې د انتحاري بریدونو او چاودنو ډیرواله یادوي اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغې جرګې اداري پلاوی د امنیتي پیښو ډیرېدل د امریکا او ناټو سره د افغانستان د تړونونو له تصویب سره تړي او وایي د افغانستان دښمنان په تېره بیا ګاونډي هیوادونه نه غواړي د افغانستان ملي وحدت حکومت خپل کارونه په سمه توګه ترسره کړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد صالح سلجوقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم وویل چې په کابل کې د امنیتي قواوو د کشفي خو ضعف د دې لامل سوی چې د وسلوالو مخالفینو بریدونه او فعالیتونه ډېر سي. د وی په کابل کې موجود ټول امنیتي ځواکونه سره له دې چې له تسلیحاتي اړخه کولای سي د دې ډول بریدونو ځواب ووایي، خو د دوی کشفي برخه کمزوره ده او دوی نسي کولای د ښار په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو طالبانو یا نورو ډلو د حضور له څرنګوالي څخه معلومات ترلاسه کړي. زموږ د پولیسو غبرګون تل تر پیښو وروسته وي. مشتمل لرو چې تر پیښې د مخه باید دوی له خپلو امکاناتو څخه کار واخلي. د افغانستان مشرانو جرګې پرون د کابل واشنگتن او کابل ناټو ترمنځ امنیتي او دفاعي تړونونه د رایو په اکثریت تصویب کړه. د افغانستان ولسی جرګې په یوه ورته اقدام سره د یکشمې په ورځ دغه تړونونه تصویب کړي وو. ښاغلی سلجوقي وایي د کابل د امنیت ټینګولو لپاره باید کشفي ادارې پیاوړي سي او نوي امنیتي تدابیر ونیول سي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال د دغه هیواد امنیتي ادارو ځینې افراد او کړۍ په دغو نامنیو کې ښکېل بولي. په کابل کې د نامنیو د ډېرېدو له کبله اندېښنې داسې مهال راپورته شوي چې د کابل ښار پرون ماښام او پرون ماپښین د ځانمرګو بریدونو او چاودنو شاهد وو. د کابل د امنیې قمندانۍ ویاند حشمت ستانکسي ازادي راډیو ته وویل چې د تېر ماښام د برید هدف د وزیر محمد اکبر خان مینې په 15 سړک کې یو خیریه دفتر وو.
د کابل ښار د لسمې امنیتي حوزې اړوند وزیر محمد اکبر خان 15 سړک کې یو خیریه یا مرسته کوونکی مؤسسه ده چې درې تنو ځانمرګو بریدګرو پر دغه مؤسسې باندې برید وکړ. لومړی چاودنه رامنځته شوه او وروسته کله چې دوه تنو ځانمرګو بریدګرو غوښتل دغه ودانۍ ته ورننوځي، له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې له منځه یوړل شول.
ښاغلی ستانکسي زیاته کړه په دغه برید او متقابله جګړه کې یوازې یو بهرنی ساتونکی ټپي شوی دی او نور چاته زیان نه دی رسېدلی. د تېرې شپې د پیښې په سیمه او شاوخوا کې یو شمېر سفارتونه، مېلمستونونه او د بهرنیانو دفترونه موقعیت لري او یو شمېر حکومتي چارواکي هم په دې سیمه کې ژوند کوي. تر دې پیښې څو ساعته دمخه یو بل ځانمرګ برید کوونکی د کابل په قابل بای سیمه کې د بریتانیا د سفارت یو موټر په نښه کړ. د امنیتي چارواکو په خبره په دې پیښه کې یو برتانوي وګړی او څلور افغان ملکي کسان وژل شوي او تر دېرشو ډېر کسان ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. په هلمند کې پولیس وایي یو ځایي سوداګری د تختونکو له منګول شخورلې. په دې اړه به له هلمند څخه د الیاس تای راستولې رپورت واورو.
د ګریشک ولسوالۍ پولیسو یو کس تر تښتول کېدو دوه ساعته وروسته د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلې دی. د ګریشک دغه اوسېدونکي په مالي سطح تجارت کوي او تېره ورځ سهار وختي د کور د مخه د څلورو تنو په واسطه د ادم خان سیمې ته وتښتول شو. د ګریشک ولسوالۍ امنیه قمندان سملوان حکمت الله اکمل وایي سردار محمد د پیسو په خاطر تښتول شوی وو او د پولیسو تر خبرېدو وروسته د دوه ساعتو په اوږدو کې د انسان تښتونکو له منګولو را خلاص کړ. اکمل وایي وروسته د انسان تښتونکو له ډلې څخه هم دوه تنه د یو مل وسلې او لاسي بمونو سره ونیول. کومندان زیاته کړه د انسان تښتونکو یاد ګروپ 15 نفریز دی چې د پاتو نورو پسې د پولیسو په لټنې دوام لري.
نوموړی شخص چې د اختطاف شان د خاص اختطاف سو د جدم خان په سیمه کې د هلمند رود پر غاړه باندې یو کور او کور کې پولیسو د خاص عملیاتو په نتیجه کې چاپه ول چې هغه کس اختطاف سو هغه د اختطاف شان د منګولو څخه خلاص کړي. وروسته زمرش ځانګړي کشفي ارګانو پر دې کار وکړي چې کسان شناسایي کې څوک وه. بلاخره کسان چې دوی احتاف کړي وه هغه په ډېر کم وخت کې زموږ د خاص ارګان لخوا څخه د جرم خان په یوه سرای کې چې غوښتل یې تسلیم هم نه شي ونیول سول. سره د یو میل کلاشینکوف، دوه نارنجک اندازه، دوه کړي ولچاک، ځنځیرونه،
ګرشک ولسوالۍ په هلمند کې د کاروبار او نفوسو له مخې ځانګړی ځای لري. سردار محمد چې د انسان تښتونکو لخوا تښتول سو، وروسته د پولیسو لخوا وژغورل سو، وایي نه پوهېږي چې انسان تښتونکو د څه لپاره تښتولی وو. هغه د دې له امله چې ژر پولیسو د انسان تښتونکو څخه راخوشي کړی دی خوشحاله دی او د خلکو څخه یې غوښتنه وکړه چې د پولیسو سره د امنیت د ټینګښت په برخه کې مرسته وکړي.
پر ما چې حمله وکړله ما جنجال نو دغه ورسره وکړه، زما په واسطه پوره همګر ورسره وکړه، دوی بله کنده راته بند کړي، کمیس مې وختې او د غرمې وختې بله شنو بس خالی پورتو غراپاتو انا بارا په مټر دنه پلو یم بلا مغزی کښ نستې یم بلا فروخ شپ دا داک شپ نستې انا از ما کوه چې وخت ټول مکمل ختم سو بارا زنه په درو بیا د سوال مغه جګی ورته وای دا جنزو په دکتور په غاړه کې دا دلته دا پلو انا په غاړه کې ونده از ما ورو بیا دا راوړس دا حکومت تلاور پر وختي اورنی ور کړو حکومت نه راځي حکومت بیا دا کوي او چې موږ دا خلاص خلاص مصیبت سره خلاص کوو بس او دوی سول
د کشوي درو در پرونه مخې په ولایت کې د سنت شتون کو پیښه پروان مریسکال کې تر بل هر وخت ډیر سوي دي. د پولیسو دین سرچینه وای پروان مریسکال کې د انسان تشتون کو نږدې ډیر لس پیښه سوي دي چې دوه تنه د پولیسو لخوا خوشي سوي او پاته نور یې د تشتون کو سره د خود سره معاملو له مخې خپل کسان ته خوشي کړی دي. محمد الیاستی د ازادي رادیو هلمند.
د کابل خاروالی وای چې د ولسمشر اشرف غنی تر حکم وروسته د کابل د شیرپور د پروژې له پوروړو یو اندازې پیسې راټولې کړې دي، خو لا هم ځینې شته دی چې د دې پیسو ورکولو ته زړه نخه کوي او دا پروسه په سستۍ په مخ ځي. په دې اړه له کابله د حمیده هارون عثمان رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې په دولتي چارواکو او زورواکو باندې د کابل د شیرپور د ځمکو له ویشلو څخه څه باندې لس کاله تیریږي، د کابل ښاروالۍ چارواکي وایي چې د 1650 کسانو له جملې څخه یوازې 100 کسانو په دې وروستیو کې خپل پورونه دولت ته سپارلي دي. د کابل ښاروالۍ مرستیال انجینیر اسلام اکرمی د پنجشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې اویا کسانو تعرفې اخیستې او یوازې 100 کسانو د شیرپور د ځمکو پیسې دولت ته ورکړې دي.
لا هغه جملې نه تر دې دمه اویا کسانو چې د شیرپور په سیمه کې ځمکه اخیستي وي د بانک د تحویلي تعریفې اخیستي. شاوخوا 100 کسانو خپل پیسې تحویلي کړي، 28 میلیونه افغاني ټولې پیسې دي. موږ شل یا 15 ورځې ضرب الاجل ټاکلی وو. 13 ورځ مو لوی سرنوالۍ قضایی او حقوقي چارواکو ته یو مکتوب لیږلی چې که دغه کسانو پیسې دولت ته ورنه کړي نو سرنوالۍ ته به معرفي کړو.
په 1920 مریز کال کې د کابل د وزیر اکبر خان سیمه ته څیرمه د شیرپور تاریخي سیمه د حکومت لخوا پر یو شمیر دولتي چارواکو ویشل شو. په دغه پروژه کې 289 نمرې ځمکې د دولت د کابینې پر وزیرانو، دولتي معینانو، جهادي قماندانانو او یو شمیر نورو بانفوزه کسانو وویشل شوې. په دغه سیمه کې یو شمیر بېنقشې او له خټو جوړ شوي کورونه د هغه وخت د پولیسو په وسیله ونړول شول او اوسیدونکي په زوره له کورونو وویستل شول چې د بشري حقونو د ملاتړو غبرګونې هم راوپاروه. کابل ښاروالي وایي چې د 289 کسانو له جملې څخه 129 کسانو تر دې دمه د شیرپور د ځمکو پور نه دی ورکړی. په داسې حال کې چې د ولسمشر غني لخوا د ورکړل شوې حکم نیټه چې یو میاشت وه پای ته رسېدلې ده، له اداري فساد سره د مبارزې پخوانی مشر عزیز الله لودین وایي فکر نه کوي چې نوی حکومت به په دې وتوانېږي چې له هغو زورواکو څخه چې د شیرپور ځمکې یې اخیستې پیسې حصول کړي.
زه فکر نه کوم چې د اوسنۍ حکومت هم په دې وتوانېږي چې تقریبا د ملت حقوق د وینه بیرته واخلي. تاسو خبر یاست چې ډېر ظلم سوي دي. دا یو منطقې تاریخي و او خلک ځینې خلک اوس په کابل کې شیرچور ورته وایي، وایي شیران له خوا دا چور سوي دي. نو زه فکر کوم چې یو ارادې قوي په کار ده چې هغه سم قانوني لاره ورته پیدا کړي او د دوی نه چې تقریبا تلف سوي حقوق د خلکو دي هغه بلته مجرا شي.
یو شمیر کسان په دې باور دي چې پخوانی حکومت د شیرپور ځمکې په ډېر ارزانه بایه پر دولتي چارواکو او جهادي قماندانانو ویشلې وي، نو لازمه ده چې اوسنی حکومت پر دغو کسانو لوړې مالیې وضع کړي، ځکه د دغو کورونو خاوندان څو کورونه لري او اکثرو یې د شیرپور په سیمه کې جوړ کړي کورونه په لوړو ډالري کرایو یو شمیر بهرنیو مؤسسو او خلکو ته په کرا ورکړي دي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونم.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو اوریده د آزادۍ رادیو ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کابل ښار ککړ چاپیریال د مختلفو ناروغیو سبب شوی. د دې وزارت چارواکي د چاپیریال ساتنې او په دې برخه کې له اړوند اجرایي ارګانونو څخه غواړي چې د دې ستونزې کمولو ته هڅې زیاتې کړي. خلک هم شکایت کوي چې ککړ چاپیریال له امله په مختلفو ناروغیو اخته کیږي. خان محمد سیندې په اړه له کابل رپورټ لدی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په مختلفو ناروغیو د خلکو د اخته کېدو یوازینی لامل د ښار ککړ چاپیریال دی. د دې وزارت چارواکو آزادی راډیو ته وویل چې ککړه هوا، اوبه او خواړه او همدارنګ د تولیدي فابریکو او زړو موټرو لوګي او داسې نور هغه څه دي چې د کابل ځینې ښاریان له یو لړ روغتیایي ستونزو سره مخ کړي دي. دا وزارت د چاپیریال ساتنې له ادارې او په دې برخه کې له اړوندو ټولو اجرایي ارګانونو څخه غواړي چې د کابل ښار د چاپیریال خوندیتوب ته تدابیر جدي کړي. د دې وزارت وایاند ډاکټر کنشکا ترکستانی د پنځشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل
موجودت کثافات در داخل شهر به نظر صحی نگران کننده هست.
په کابل ښار کې د ککړتیا موجودیت د روغتیا لپاره د اندېښنې وړ دی. ککړتیا کولی شي چې د مختلفو انتانی او نورو ناروغیو سبب شي. پاک چاپیریال د ټولنې د روغتیا ضمانت کوي. د دې لامل د چاپیریال ساتنې په برخه کې له ټولو مسؤلو ارګانونو څخه هیله کوو چې دې موضوع ته پام وکړي.
خاغلی ترکستانی وویل د عامې روغتیا وزارت د ناروغیو د مخنیوي، وقایې، معاینې او درملنې لپاره خپلې دندې په دوامداره توګه پر مخ وړي. خدا چې چاپیریال له یوې نه بلې ته ککړیږي او نوې نوې ناروغۍ رامنځته کوي، پکار ده چې حکومت ورته جدي تدابیر ونیسي. د ځینو بهرنیو موسسو راپورونه وایي چې په افغانستان کې هر کال 3000 کسان له ککړ چاپیریال څخه د راپیدا شوو ناروغیو له امله مري. د روغتیایي چارو پوهان وایي چې د سالانډۍ، ژیړي، نری رنځ، سرطان او دې ته د ورته یو شمېر نورو خطرناکو ناروغیو سبب همدغه ککړ چاپیریال دی. خلک هم شکایت کوي چې د ککړ چاپیریال له امله په مختلفو ناروغیو اخته کیږي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی عبدالحق سلیمان خیل آزادی راډیو ته وویل
څه مشکلات چې دلته موږ په محیط کې لرو هغه اکثر د مچھرانو مشکلات یو دویم د شاروالي ډېر مشکلات سرکان نه جوړ کړي نو دا خپل د یو زهر غوندې یو چې د شاغه په کابل ښار کې ډېر یم مثلا د سرطانی مرض د ښختل کې ژوندانه د تنفسي سیستم لپاره مشکلات جوړي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې لسو کلونو راهیسې د حکومت د یو شمېر اړوندو ادارو په مرسته یو لړ پروګرامونه عملي کړي چې ښې نتیجې ورکړي دي. د دې ادارې مرستیال غلام محمد ملکیار په دې اړه آزادی راډیو ته وویل
ما د سالهای اخیر شاهد از یزم کې روزهای خوب را داشتیم نسبت د سالهای قبل.
مونږ په وروستیو کلونو کې د تیرو کلونو په نسبت په دې برخه کې د خو ورځو شهیدان یو. په 1315 او شپږتیم لمریز کلونو کې په یو متر مکب هوا کې د ګردونو ذرات 1500 میلی مایکرون وو، خو دا اندازه اوس مهال 650 میلی مایکرون ته راټیټه شوې ده. د افغانستان په هوا کې د ګردونو ذراتو اندازه لسل خاطر 1500 میلی مایکرون پورې ده او مونږ هڅه کوو چې تر 500 کلونو پورې دې معیار ته ورسیږو.
خاغلی ملکیار دا هم وویل چې په کابل ښار کې د نفوسو زیاتوالی، پراختیایي او ساختمانی پروژې، د تولیدي فابریکو فعالیتونه، هوټلونه، د موټرو ګڼه ګوڼه، د شنو ساحو نشتوالی او داسې نور د کابل ښار د چاپیریال د ککړتیا سبب شوي دي. کارپوهان وایي دولت باید د دې ستونزې کمولو ته پراخ پروګرامونه ترتیب او د نړیوالې ټولنې مالی او تخنیکی مرستې ورته جلب کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
په کندهار کې د شاوخوا 15 میلیون ډالر په ارزښت لاندې او تازه میوې لپاره لومړنی ستر مارکیټ پرانیستل شو. په هغه مراسمو کې چې پرون په دې اړه جوړ شوی و، د کندهار چارواکو ترڅنګ د سوداګرۍ، زراعت وزارتونو مرستیالانو او د سوداګرۍ خونو مسؤلینو ګډون کړی و. محمد صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل راکړي.
د محمد لوی کندهار سوداګریز مارکیټ مسول او ملي سوداګر اجي محمد یونس محمد د مارکیټ د افتتاح په مراسمو کې وویل چې د محمد لوی کندهار سوداګریز مارکیټ په 45 جریبه مزکه کې جوړ شوی چې د هیواد په کچه به بخشي د لنډي او تازه میوې صادرات او واردات تر سره شي. د شاغلی محمد په وینا دغه مارکیټ 250 دوکانونه لري چې شاوخوا 15 میلیون ډالر لګښت پر اغلی.
د مزکی مساحت چې مارکیټ پر ولار دی 50 جریبه دی. د دکانو او دفتر تعداد 150 باب دی. د جلام د ساحې مساحت 6000 متر مربع چې 3 جریبه کیږي. پر هر ټول دکانونو د برق په اثر سیستم سره سنبال، هر دکان د اوبو جلا سیستم، د تنظیف یو څانګه پا په هر دکان کې منظم تشناب او آشپزخانه.
په غونډه کې کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا وویل چې یاد مارکیټ به د دغه ولایت کرنیز سکتور ته وده ورکړي او هم به د ښار په منځ کې د غیر معیاري مارکیټونو خلک خلاصي. د نوموړي په وینا په دې مارکیټ کې به د کندهار او د افغانستان د نورو ولایتونو میوه په معیاري ډول پیک او بسته بندي سي.
اروپا کې هم سفرونه کړي دي، پوهنتونونه مې لیدلي دي، مارکیټ مې لیدلی دي، امریکا کې، کاناډا کې، شرق امریکا کې، بعضې آسیایي بخشونو کې. خو به دا عظمت دومره مجهز ځای چې د دکاندار، د هغه د زوی د مکتب، د هغه د صحت، د هغه د میلمه دپاره رستوران، د هغه دپاره دغه امزورت چېرته شته، په هغو ځایو کې په دغه اندازه نه دي په پام کې نیولسي.
د مهمند لوی کندهار سوداګریز مارکیټ د کندهار ښار ختیځ لور ته د کندهار بولدک د لوی لاري په اوږدو کې شوراندام ته نږدې جوړ سوی. دغه مارکیټ پراخ دوکانونه چې هر یو 12 متره اوږدوالی او 4 متره بردوالی لري او هم د نړیوال معیار مطابق هر دوکان یو آشپزخانه، یو تشناب او دوکان مخ ته د پیاده رو پرته 6 متره تړه لري. په مارکیټ کې دننه د خلکو د سهولت لپاره مدرسه، ښوونځی، صحي مرکز او د بانک یو څنګه او په 15 پوړ کې دوه اسري او لوی هوټلونه هم رغول سوي.
د جنوبی اسیا د هیوادونو مشرانو په نیپال کې د سارک په وروستۍ سرمشریزه کې په خپلو کې د انرژۍ په برخه کې په همکارۍ موافقه وکړه، خو په دې سرمشریزه کې چې د هند او پاکستان ترمنځ د سیالۍ تر سویرې لاندې وه د سیمه ییزې همکارۍ په اړه کم پرمختګ شوی. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې خبري اژانس ته رپورټ مهم ټکي دراوړي.
د نیپال صدراعظم وایي په دې هیواد کې د جنوبی اسیا د سیمه ییزې همکارۍ یا سارک ټولنې په وروستۍ سرمشریزه کې د سیمه ییزې همکارۍ په برخه کې ډېر کم پرمختګ شوی دی. د فرانسې خبری آژانس د نیپال د صدر اعظم سوشیل کویراله په حواله وایي چې د سیمې مشران باید د خپلو شمنو د عملي کولو لپاره سیاسي اراده پیدا کړي. کتونکې د سارک د سرمشریزي د ناکامېدو اصلي علت د هند او پاکستان ترمنځ بې اعتمادي ګڼي. د سارک د سرمشریزي په حاشیه کې د هند صدر اعظم پرته له خپل پاکستاني سیال نواز شریف څخه نور د ټولو ګډونکو هیوادونو له مشرانو سره جلا جلا کتنې درلودې. د سارک د سګنی کال سرمشریزه په داسې حال کې پرته له پام وړ نتیجې پای ته ورسېده چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په سرحدي سیمه کې تاوتریخوالی زیات شوی او نړیوال ځواکونه هم له افغانستان څخه د وتلو په حال کې دي. د فرانسې د خبري آژانس په وینا هند او پاکستان د سیمې اوسنیو حالاتو او راتلونکي وضعیت ته په پام سره په افغانستان او کشمیر کې د خپل نفوذ لپاره پراخه سیالي کوي. هند په 13 اگست میاشت کې وروسته تر هغې له پاکستان سره خبرې اترې بند کړې چې د پاکستان د حکومت استازي له کشمیري بیلتون غوښتونکو سره کتنه وکړه. د کټمنډو د څېړنیز مرکز مشر لوک راج بارال فرانس پریس آژانس ته ویلي کله تروریزم سره د مبارزې مسئله وي او که سوداګري، تر څو چې خبرې عملي جامه ونه لري د سرمشریزو جوړېدل څه خاصه ګټه نه لري. افغانستان، پاکستان، سریلانکا، بھوٹان، هند، مالدیف، نیپال او بنگلادیش د سارک ټولنې غړي دي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین نوی پارلمان د وی بلې دورې لپاره ارسینی یاتسینوک د صدر اعظم په توګه وټاکه. پارلمان پرون دا تایید کړ چې نوموړی د پارلمان د 390,000 استازو څخه د 341 مثبتې رایې ترلاسه کړې دي. نور جزئیات به د فریبا ظاهر په ریپورت کې واورو.
د اوکراین د پارلمان د لومړنۍ غونډې په پیل کې د هغو کسانو په یاد د یوې دقیقې چپتیا غوښتنه وسوه چې د روان کال په سر کې د کیف په مظاهرو کې ووژل سوه. د دغو مظاهرو په نتیجه کې د اوکراین پخوانی روسي پلوه ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له دندې لرې کړای سو. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د پارلمان په افتتاحیه غونډه کې وویل چې هیواد یې باید هغه محدودیتونه لرې کړي چې دغه هیواد د ناټو په څیر له نورو پوځي بلاکونو سره له یوځای کېدو څخه منع کوي. هغه دغه راز په بیړني ډول د دغه هیواد د عدلي سیستم د بیا رغولو غوښتنه او پخوانی سیستم فاسد وباله. دروان کال د اکتوبر د 16 نیټې په انتخاباتو کې لویدیز پلوه ګوندونه بریالي سول. هغه 15 لویدیز پلوه ګوندونه چې د یو واکمن ائتلاف پر جوړولو موافق و په ټوله کې د پارلمان له 321 کرسیو څخه 288 په خپلواکۍ لري، خو د ائتلاف د شریکانو ترمنځ د یوې نوې کابینې د جوړولو په اړه خبرې تندېدلې دي. ولسمشر پروشینکو د نوي پارلمان په لومړنۍ غونډه کې زیاته کړې چې د اصلاحاتو د یو موافق پروګرام سره به اوکراین وکولای سي په 15 کلونو کې د روپۍ لنی د غړیتوب لپاره غوښتنه وکړي.
بیلشیست کوالیسیو ستورنه. پا
دوی وایي د ائتلاف ډیره برخه جوړه سوې ده. د بدلون لپاره سیاسي اراده سته. دغه راز یو واضح پروګرام سته چې ائتلاف ورباندې موافق دی او موږ د چانسلرو چې بشپړې کړو. نو راځي کار وکړو چې په 500 کلونو کې وکولای سو اروپای ټولنې ته د غړیتوب غوښتنلیک وسپارو. پروشینکو ویلی دا هیواد او دا حکومت به سل په سلو کې واحد او یو موټی وي. په همدې حال کې د اوکراین نوي صدر اعظم ارسینی یاتسینوک هم له ولسمشر سره خپل همغږي وښودله او اوکراین یې د دوی یو اساسي مسؤلیت وباله. د وی تاسو کولای سي د یو پاوز په وړاندې وجنګیږي او کولای سي له یو پاوز څخه میدان وګټي، خو هیڅ کله به د اوکراین د خلکو او ملت په وړاندې بریالي نه سي. شغلی رئیس جمهور، زه ستاسو سره ژمنه کوم چې ټول هغه څه به وکړم چې تاسو یې دلته یادونه وکړه. دا زموږ اساسي مسؤلیت دی. بلخوا د روسیې په حکومتي رسنیو کې راغلی چې صدر اعظم دیمیتری میدویدف د نومبر پر 28مه له یاتسینوک سره تلیفوني خبرې وکړې. په دې رسنیو کې دا هم ویل شوی چې میدویدف او یاتسینوک د روسیې او اوکراین ترمنځ د مالی او اقتصادي اړیکو پر څرنګوالي خبرې وکړې، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړې.
او دوستانو، اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. دا کابل پولیس وایي په دغه خار کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو بریدکوونکو ترمنځ د پرون ماښام په جګړه کې یوازې درې تنه بریدکوونکي وژل شوي دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د پرونی برید د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي کړې. تېره ورځ په دې برید کې چې په کابل کې د برتانیې د سفارت د کارکوونکو موټر پکې پنخه شوی و، د یو برتانوي په ګډون 15 کسانو وژل شول او تر ډیر شو زیات ملکي افغانان ټپیان شول. افغان ولسمشر د مشرانو جرګې لخوا د امریکا او ناټو سره د افغانستان د امنیتي تړونونو تصویب هرکلی کړی. د جنوبي اسیا هیوادونو د همکارۍ سازمان سارک 13مه سرمشریزه پرون پای ته ورسیده. د نړۍ د کاتولیکي سویانو مذهبي مشر نن ترکیې ته درې ورځنی سفر پیلوي. په دې درې ورځني سفر کې به پاپ فرانسیس د ترکیې له ولسمشر او د دې هیواد د مسلمانانو له امام سره لیده کاته ولري. د اوکراین نوی پارلمان دی وی بلې دورې لپاره ارسینی یاتسینوک د صدر اعظم په توګه وټاکه. او په مالدووا کې یوې محکمې په یو نوی روسی پلو غوند د نومبر د 13 نیټې د انتخاباتو کې په ګډون بندیز لګولې. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصیلي زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شي، azadiradio.com مو د ویبپاڼه آدرس دی. وس هم رازو یو کلی زرغغونو ډرامې ته خو له یاد مباسي چې د ډرامې تر پای ته رسیدو وروسته زموږ همکاران د کابل لستریو نه د ډرامې پر موضوع شوندې باس لري چې تاسو هم کولای شئ ګډون پکې وکړئ. یو کلی زرغغونو
یو کلی زرغغونو.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په دریاویایم برخه کې مو اورید چې د جرګې غړو د ګل محمد د قتل په حق له دوړو خاو خبرې واورید. راځي واورو چې په دې برخه کې جرګه څه فیصله کوي.
دل هور لاله نه پوهېږم چې ستا دا کاڼی زړه په ګل محمد باندې داسې څنګه نرم شوی دی.
نه یم وروره، ساده کېږم. ګل محمد څه زما د کاکا زوی دی، یا مې د زړه سر دی. ویم چې اور ته ولویږي لاس به ملاک ورکم.
نو د جرګې په ورځ د ګل محمد ته څنګه ډاډ ورکوو؟ خواخوږي دې مور سره ښودله. ما ویل داسې نه چې لالا مې په پردۍ بدۍ کې ځان ورخ کېږي.
ستا مغزه لا زما عمره نه دي پاخه شوي. هوښیاره لالا دې د پردیو بدۍ نه ګټه کوي، ځان پکې نخ کېلی. اے ساده سړیا، وای د دښمن دښمن دوست دی.
نو ځکه د ګل محمد سره دوستی کړي چې د سعید او مسافر دښمن دی. یار لالا، نو اوس لاس ته ټک ورکا چې د دښمن په کور کې د شومده منګازه شي.
آفرین نعیمه، چې دا ګل محمد نن څنګه دکان ته نه راغلی؟ مر وختي ختله او د دلا درخ نشته.
هغه خوارکه خو بوز د ډیرو غمونو نه تر غرمې پوري خوبونه کوي.
نه نه، ما که گل محمد خبر وی چې دلاور خان د بد ورځې دوست بیا ورته راغلی نو ټوله شپه به ورته ویښه تېره کړې وه.
هغه دی گل محمد خو د بازار لخوا را روان دی لاله.
ولکه دا په بایسیکل یې سبر کړي.
سلام علیکم.
وعلیکم
سلام.
ستاسو لکه چې سودا په کار وه، دکان بندو وبخی.
نه ته مو په کار وې گل محمده، د یو څو خبرو لپاره درته راغلی یو. ډېر درته ودرېدو.
ښه، زه د لمانځه پر مهال بازار ته په مال پسې تللی وم.
مال پسې؟ بیا دې همدومره راوړل؟
زما د پیسو نه خو اوس هم دا مال ډېر دی، ځکه چې دا صابونونه مې په پور راوړي دي.
دا بده ورځ خو د مسافر د لاسه پتا راغلی.
خیر، د مسافر سره به هم وګورو. صبر چې جرګه څه فیصله کوي.
هغه څه چې ته غواړې هغه فیصله به کېږي. د جرګې په مشرانو کې خو زم یم که نه؟
او ته باید داسې څه وغواړې چې د سید او مسافر نه لاره ورکه شي او ته هم د ښې هرګاه او بارګاه خاوند شي.
نو زما نه خو به مشران پوښتنه نه کوي چې ته څه غواړې او څه نه غواړې.
ګوره ګل محمده، مشران که پوښتنه نه کوي نو ته پخپله ورشه ورته ووایه چې زه دا شرطونه لرم.
څنګه شرطونه دلاور خانه؟ زه خو پوه نه شوم.
ګل محمده، ته د دوکان خلاص که خبرې کمې نه دي، سره کې به نو خو د زړه د اخلاصه به دې پوه کړم.
سمه ده.
ونیسی خوره، چای مو در واخلی چه سور شو.
خیر و سه اخلوی
نازین گوره، داوش توتان لگرانده که
زر لخته، لگ دی توتان تم لاس را ورانده که.
خیر یو سه، داد اخلمی.
نازی، خدای دی وزلاو که، بس الله تا صبر کوینو او میره تا دیم دعا کوا، الله دی پری و رحمی گی.
آمین آمین. علی می خوره، خدای دل داست رانده غم و ساتا، انسان لخپل زانه بی زانه کوی.
پکار ده نور کوششو که چی نورو پا غمونو وانولو، پر تاسو دیم الله دا غم لند کی.
آمین. الله مو دی پری و ساتی، من با چوکو دا چا پا زان غمونو پیرزو کی گی.
او بی بی تروره، استا غم زمونگ نپردائی ندهی، خواهی شیدو سوی مستی پو کهوی، نگوارو چنور مدا غمون زیگرون را وسوزوی.
پوش و ماجره خوره، تا سراغلی از چما پل دخمنانو بکو؟
نازی خوره، دست ما وایا، اختای مصر ما دخمنان کوا، دا خوی جاندم تباشو، چیارت شوی نو پساوکی شوی دی خوره.
او خوره، او مونگ و تاسی خود یو کلی خالکیو، خز سر خواینده او نارینه سر او رونه دی، اسی دقا مسکین هم داسی جڑا کوی چی لسترگو نیوی نبییگی.
آغا پا خپل میڑا ویریگی، زما پا تور بریت و زوی را تا وواشه، دیلاد مکر جڑاگانه کوی او دخمنی نبولی. آغا پا خپل میڑا ویریگی، زما پا تور بریت و زوی را تا وواشه، دوی لادم مکر جراغانی که یو دخمنی نبولی.
بی بی تروره، تاسو خپل آوائی چه دا جنگ ماشومانو پسر وشو، نو دلتا دخمنی لکو ماشوا.
تروره، بس نصیب نو، کانو چرچی دوی لاسا چه و لیدیلی طول وای چه کم گزار پکی نده شوی. خود سوکا و سپیر خبر آوا دا پخا پکی خواهی دلی.
هو، دا خبر جمیلم کورکی وکرا چه دا هر چه پخطا کی شوی.
پخستا و که پخطا زما کور خوی خراب که زر لخته، تاسی لاننگه کوی.
مون کم دی چه ملامت او ناملامت نمالومه او، بس وایو که دا خبر پیسی لوی نکو دی دوارو کورونو په خیر ده.
خا، تاسو غواره چه مون مسافر و بخو، دا دخز و خبره ندی، چه نارینا و ویل او جرگی پریکره وکره اما غبه کیگی.
بی بی تروره، که نارینا خپل خیر او شرط پکرو نکری نو مون خوبه باید راو گرزه و. بیا گل محمد خوم کشره لگ ده، دوم را سری و تودی ور بندی ندی راغلی، نو چنگ داغ خبر منه او پخبلا ور تسام لارا نخیه.
کشر بوی، خود دوست سر پا دوسته او دخمن سر پا دخمنه خبویگی.
نازیه، نو پا دخمنه که به مطسکته بی.
وی، پا دخمنه که لگر تا چه کرده؟ خود روری، استا پا کور که دو ناری ندی، یو دو زوی او یو دو مسای. که خبره د دخمنی شي خدای مکه که به دوی څه وشي نو بیا؟
ښه، تاسو زما د ډارولو لپاره راغلی یا؟
نه ترورې، اصله خبره دا ده چې موږ غواړو داسې څه وشي چې دخمنۍ ته لاره هواره نه شي.
او موږ سره چې اوس بدي شوې دغه سوب څوک وایي؟
چې
اکرم خان دې موسم کې دا پیتاوه خدای شته چې ډیر خلګي
او شین تریخ چایم چې ور سره وي نو بیا هغه پیتاوه نوم لري
او د پیتاوه جرګې چې په آزاد هوا کې کومې پریکړې کړې دي هغه هم نوم لري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم. ستړي مشه اکرم خان نور څوک نه دی پاتې ټول حاضر دي او تاسولار خان هم خپل پخوانی یادونه ښه تازه کړه اوس به اصل خبرې ته راشو. ورونو ښه غوږ ونیسئ په تیر مجلس کې مو ویلي وو چې مشران باید یو بل سره سلا وکړي او له دو سره سم پریکړه به کوي. د جرګې غړو دا دوه ورځې د ګل محمد او مسافر په لانجه خبرې وکړې دا چې څه فیصله یې کړې اوس به هغه درته اکرم خان وایي.
ژوندی اوسئ ملک صاحب. ورونو تاسې ټول خبر یاست چې څه وخت مخکې مسافر د ګل محمد ورور تاج محمد یې وواژه په دې خاطر چې مسافر د تاج محمد د وژلو نیت نه درلوده نو سخته پریکړه مو نه ده کړې.
خان صاحب زما د ورور د مرګ نه به سخت بل څه وي.
ګل محمده تا آرام شه خبره تر پایه واوره.
نو د دې ګناه په خاطر مسافر باید د ګل محمد ځینې شرطونه ومني.
ځینې شرطونه نه زما ټول شرطونه باید ومنل شي.
خدایو کې چې انصاف پکې غواګو نیسي مسافر به د خپل جایداد څلورمه حصہ ګل محمد ته ورکي. دویم دا چې څلور غوی به ورکوي او دریم دا که څوک د جرګې پریکړه نه مني نورم ځان ملامتوي.
اکرم خان بل څه نو
نور به نه څه وي. یو بل څه هم شته د دې لپاره چې دا دښمني او غم په دوستۍ او خوشحالۍ بدل شي د جرګې د ټولو مشرانو په صلاح دا پریکړه شوې چې مسافر به ګل محمد ته خپل لور ورکوي.
دا څه رقم فیصله ده؟
دای د پاره زه په کور کې ناشته لور نه لرم.
زه نه منم دا څه ډول انصاف ده؟
دا د جرګې پریکړه ده چې سپاره ورکي. موږ مخکې داسې فیصله کړې دي ومنل شوې دي.
هو دلاور خو وي.
دای د پاره څنګه ومنم؟ وایم زه په کور کې ناشته لور نه لرم.
پرماشه تو خو یو څه وایه ولی ژاړه چوکلي داسې کټار روانې دي. ګل پری پرماشه نه ته پوښتنه وکړه چې ولې داسې پرنګټ ژاړې. زموږ زړه را ډک امورې چورته ویلې که ولې نه پرماشه خو د کور کار کې ډېره چالاکه ده. سکینه به ولې ورته څه وایي؟
پرون جرګه کې
جرګه کې څه
جرګه کې زما تر مسافر ته ویلو چې ته به د لور ګل محمد ته په بدو کې
ولې ته ژاړې؟ تر دې کله په کور ناسته لور لري چې ته ورته ژاړې؟
کوچره مې پلار ته بېګا وویل چې زما لور نشته ته د خپل لور
تره دې غواړي د جرګې پریکړه ومني او تا منلې وې خواته او دا خبره بله خواته چې غواړي وریره دې تره په بدو کې ورکي. پرواشي بس کا هغه د صدیقت هنداره دین راغله.
زه ګوم چې راغله زرلاک دی که داسې وشي زه به څه کوم؟
زرلاک دی ولې غوږونه ورده کوئ؟ خو ترهیې دی د مرګ او د ژوند خبره یې ده. ورور خو به یې دومره ښه ورسره کوي که نه؟
نو مرسته خو داسې نه بي صدیقې ترورې.
زرلاک دی تاسو پلوشه لمسوئ دا ښه کار نه کوئ.
سنداره تو خود ځان د پاره داسې خبرې کوې. ما ستاسې ټولې خبرې سهار واورېدې.
پلوشې ته مه ژاړه خدای به یوه لاره پیدا کړي داسې لاره چې د یو جرم سزا بل ته ور نه کړل شي.
د
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسې د یو کلی زرغګونو ډرامې څلور اویایمه برخه واورېده. ستاسې ډیرو اوریدونکو په غوښتنه او دا چې په ډرامه کې هم موضوع په جرګو روانه ده، موږ یو ځل بیا د جرګو موضوع ټاکلی او په جرګو کې د دیني عالمانو په رول خبرې کوو. نو خپرونې ته مو د پکتیکا ولایت یو مرکچی ناظم ګل زدران رابللی چې په دې اړه لا رڼا واچوي او ستاسې اوریدونکو ځینو پوښتنو ته ځواب ووایي. ښاغلی ناظم ګل، زموږ د دې اونۍ خپرونې ته ډېر په خیر راغلی.
مننه یوسف جانه. مخکې د دې نه چې زه ستاسو د پوښتنې په باره کې څه ووایم، زه د یو کلی او زر غږونو د ډرامې ټولو اوریدونکو ته، د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او ټولو هغه کسانو ته چې خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم، او د تیرو بوګنونکو پیښو چې هغه په پکتیکا په یاخیلو کې رامنځته شوه، په ارګون کې رامنځته شوه، زموږ او همدا پرون په کابل کې څو چاودنې وشوې او ډیر خلک په وینو کې ولمبېدل، زه ټولو افغانانو ته تسلیت وړاندې کوم، په دې غم کې ورسره شریک یم.
ګران اوریدونکو، که د جرګو د جوړښت یا د علماو رول په اړه تاسو هم څه پوښتنه یا نظر لرئ، کولی شئ همدا اوس زموږ سره په 0 202 255 او 0 202 303 540 شمیرو اړیکې ونیسئ. خیر حسین نظم ګل چې زموږ سره یې، ښاغلی عزدران صاحب، موږ تېره اونۍ هم په جرګې خبرې کړې وې، خو نن ته راته دا ووایي چې محلي جرګې چې په افغانستان کې د ستونزو د حلولو یوه لویه لار ده، څنګه جوړیږي او آیا تاسې په جرګو کې دینی عالمان هم درګډوئ که دا یوازې د کلي د مشرانو او سپینګیرو کار دی؟
مننه یوسف جان، زه مخکې دینه چې ستاسو مشخص پوښتنو ته ځواب درکړم، لږ به د جرګې په اړه یو دوه درې کلمې ووایم. هغه دا چې جرګه یو لرغونی پښتو لغت دی، معنا یې دا ده چې د یو څو کسانو یا د ګڼ شمېر کسانو راټولېدل، دې ته جرګه وایي. په دري ژبه کې هم جرګه مختلفې معناوې لري. د مثال په توګه هغه ځای کې چې د پهلوانۍ دپاره د غیږنیونکو یا د پهلوانانو د تربیه تعلیم و تربیې ځای وي، هغه ته جرګه وایي چې د اتلانو کړۍ ترې راګرځېدلې وي. که ډېر انسانان یا څاروي په یو ځای کې راتاو شوي وي، هغو ته هم جرګه وایي په دري کې. خو معنا یې دا ده چې اصلي مفهوم یا د جرګې تعریف دا ده چې جرګه هغه ملي، قومي او عنعنوي ټولنه ده چې په هغه کې د پریکړو د لانجو د هواري دپاره خلک سره راټولېږي او خپلې لانجې غوڅوي.
پرونه وخت ډېر کم وي که پوښتنې ځواب ته راشي. مننه.
د علماو د رول په هکله تاسو پوښتنه وکړله. د افغانستان ټولنه الحمدلله مسلمانه ټولنه ده، او 99.9% د افغانستان وګړي مسلمانان دي. نو د افغانستان د ټولنیز ژوند هیڅ یوه ساحه هم د علماو له حضور څخه بېل دغه کېدای نشي، مستثنا کېدای نشي. علمی او دینی علما لکه څنګه چې زموږ په نورو د ژوند په نورو ساحو کې رول لري، د جرګو او مرکو یو مهم توکی د دینی علما دي. همدا دینی علما دي چې د جرګې، قومي جرګې، هغه که په لویه ساتوي او که په وړه ساتوي، همدا جرګې دوی په د قرآني آیاتو په تلاوت، مبارک آیاتونو په تلاوت سره ابتتاح کوي او پریکړې بیا په دعایه باندې دوی ختموي.
زمونږ یو امشنه اوریدونکی توخیره سره دی، دغه خبرې اورو، څه نظر څه پوښتنه لري؟ مهرباني. بلې توخی صاحب.
السلام علیکم. توخی مزابل ولایت قصقه سره په تمه میلمانه او د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو سلام علیکم.
وعلیکم السلام، خیر اوسې.
د دې ډرامې تعقیب خو موږ وکاوو، خو موږ داسې وایو چې باید پلوشه په بدي کې ور نه کړي، ځکه چې دا بیا بد عواقب لري. کله چې په بدي کې یو انسان ورکول کېږي، دا له شریعت له نگاه څخه هم یو ناوړه کار ده. موږ یې نه خوښوو. هغې نجلۍ ته بیا په هغه کور کې ویل کېږي، وایي ته خو یې په بدو کې راولي، هغه ځورول کېږي، بدې بدې خبرې ورته کېږي. نو دا موږ بېخي، خو البته څه کار دا ده چې ټول کارونه شریعت ته وسپارل شي، ځکه چې شریعت یو داسې دین ده، داسې یو مذهب لاره ده، هغه کې دینی او اخروی او دنیوی ټول کارونه ان شاء الله په اسانی سره حل کیږي. نجلی یا د وطن پریکړه چې البته په نورو ځایو کې به پر ځای شي، خو دا پریکړه چې نن په ډرامه کې وسوه دا خو بیخي بې ځایه ده. له محترم مېلمانه د ګران سم څخه مې دا پوښتنه ده چې څه باید وکول شي، آیا د وطن جرګو ته اعتبار ورکړو او محمدي غره شریعت ته چې کومه پریکړه وکړي
پرختیا سره هم جرگو او مرکو کې د خزو ورکول د عدالتونو ورکول او بیا په آینده کې چې زموږ په قبایلی ټولنه کې زموږ په سنتي ټولنه کې په ځینو ځایو کې په هغه نجلۍ باندې کوم تکلیفونه او مصیبتونه راوستل کیږي، دا دردونکې خبره ده. خو اصلي خبره دا ده چې جرګې او د شریعت خبره وکړي چې موږ شریعت مخه کو او که قومي جرګو ته دلته زه کوم تضاد نه وینم. څېړنو دا څرګنده کړې ده چې توخی صاحب چې زموږ پښتني جرګې او اسلامي شوراګان یو بل ته ورتهوالی لري، دومره ورتهوالی لري چې افغانانو د اسلام مبین دین په انفرادي شکل نه بلکې د جرګو له لارې قبول کړی دی. نو دلته د جرګو او دغه په منځ کې کوم توپیر نشته، ځکه چې په جرګو کې حتمن ما مخکې عرض وکړ چې دینی عالمان د جرګو یو مهم توکی دی، هغوی په جرګو کې برخه لري، ونډه لري او خپلې مشورې ورکوي هلته.
خو که داسې فیصله کېږي لکه تاسو په ډرامه کې واورېدل یا توخی ورته اشاره وکړه، نو دا څنګه تاسو د شریعت سره ورته اړیکه ورکوئ؟
دا د شریعت سره سمه ده چې موږ په خپل ټولنیز ژوند په ټولو برخو کې اول خدا ته چله بده مرغه دا زموږ ټولنه قبایلی ټولنه ده، سنتي ټولنه ده، دلته د خلکو سیاسي کلتور تر اوسه پورې لازمه و ده نه ده کړي، انسانان په دې نه دي پوه شي تر اوسه پورې پوهېدلي چې د دې دغه ته متوجه شوي نه دي. اوس چې خلک متوجه دي او توخی صاحب دا د پښتنه کوي او خپل نظر ورکوي د یو کلی او زر غږونو ډرامه د همدې خاطر دپاره زه فکر کوم چې ازادي راډیو په لور په کار اچولې ده چې خلکو ته ولس ته سیاسی شعور ورکی په هغه ناپسندیده دغه ناوړه دودونه چې زموږ په ټولنه کې موجود دي تر اوسه پر متاسفانه د هغوی د مخنیوي لپاره کار وکړي. خبره دا ده چې تاسو وګورئ په یو وخت کې د دولتونو د مشروعیت یو اصل د متغلب تسلط ما دغه و او دا اسلامي فقه هم منلې و، ځکه چې د نورو خونریزین د جلوګیری په خاطر کای وخوا په غالب ده هغه بل لوري باید دغه بللې وای حکومت منلې وای. ولی اوس دلته چوندا کارونه موږ زو د دې سره په خپل جدا مخالفه ما او خدای دې وکړي چې ډیر زر موږ په دې وتوانی کو چې دغه ناوړه دودونه چې هغه موږ اسلامي ارشادات تر پښتون لاندې راولي یا تر سیوري لاندې راولي هغه لمنځه لاړ شي او داسې فیصله وشي چې هغه کاملا د اسلام د مبین دین د اساسات او د ارشادات سره برابر وي.
مهرباني پم دې موضوع بیا هم تم کې ګد هلمند څخه یو وړي کا خلو. مهرباني بله اورم تاسو غا غورم
موضوع مو د ایشورا یا د جرګو فوار کې
ده نه؟ هم داسې ده بالکل.
کچېری موږ غواړو د جرګې چې ایشورا دې وي ولست په ټول لپاره د ولست د ټول لپاره ډېر اړین دي خو دې کې نه علما او هغه روحاني شخصونه ډېر وړاندې خلک څه څه کولای شي هغه واځي تاسو کې لري او د نورو څخه لري.
مهرباني ستاسو نظر موږ وخت خیر اوسه. خغلی نظم ګل د دې لپاره چې جرګه په ټولو اصول ته هم ډیر ټینګار په کو برابر وي، دینی عالمان باید پرزن داسې پریکړې کیږي لکه په ډرامه کې چې وشو، څنګه مخنیوي وکړي چې دا د اصول خلاف کار دی، د شریعت خلاف کار دی، د افغانستان د اساسي قانون خلاف کار دی، ځکه چې مجرم باید په خپل سزا او خپل وویني، نه دا چې وریرای وویني بل څوک وویني. په دې اړه
دا درسته سم خبره ده یوسف جان چې جرم فردي دی، یو څوک چې یو جرم په ټولنه کې مرتکب کیږي هغه خپل باید جزا وویني، نه دا چې د دوه بخښنه غواړم چې د دوه جزا بل څوک وویني. دلتا کار په کار دی په ولسونو کې او په خلکو کې د دې لپاره چې د داسې پیښو د تکرار مخه ونیول شي. ولس باید په دې وپوهول شي. د ولس لمانه زه هغه طرفګنۍ او بدبینۍ چې د دوی په منځو کې موجود دي، اصلا جرګه د ضرورت له مخې، د اړتیا له مخې راځي. کله چې شخړې رامنځته شي، کله چې ناندرې رامنځته شي، د ولس په منځ کې جرګې راغوښتل کېږي او دا جرګې ګوري په هغه مساعده طریقه او هغه موازنه طریقه ورته پیدا کوي چې د هغه سیمه د عناناتو کلتور او د دوی د رسمونو او دودونو سره برابر وي. نو د دې لپاره یوازینی کار دا دی چې هم دولت او هم مدني ټولنې، سیاسي حزبونه، اجتماعي ټولنیز سازمانونه ټول باید یو وسیع کمپاین په لاره واچوي چې د هغو ناوړه دودونو دغه زیانونه په ګوته کې ولسته، چې متاسفانه په ځینو ځایونو کې له بده مرغه زموږ اسلامي ارشادات تر دغه لاندې کوي.
او ډېره مهرباني، د جرګو په جوړښت کې د علماو رول په اړه زموږ ځینو اوریدونکو هم پیغامونه پریښي. د اوریدونکو پیغام اورو، وروسته بیا راځو.
بله، السلام علیکم. زموږ د لغمان ولایت څخه زموږ ټول عالمان د افغانستان ټول عالمانو ته دا پیغام دی چې باید په هر جرګه کې د اسلامي قوانینو تر نظر لاندې نیولو وروسته دې په منصفانه شکل سره خپل فیصلو ته خاتمه ورکړي.
او ډیره مهرباني، ان شاء الله همداسې کیږي. نظم ګل په خبرې وکړې او ورو په ورو زمونږ ټولنه دې شیانو ته متوجه کیږي. په خوا چې کومې پریکړې شوي، تاسو شاید ډیرې داسې پریکړې لیدلې وي چې هغه جرګه کې شوي وي اما منفي اغیزې غورځولې وي. فرزند داسې لکه ډرامه کې چې اشاره ورته وشوه، دې موضوع ته راځو. یا اردوونکي هم ډیر وخت په لاین کې د هغه هم اخلو. مهرباني عبدالرحمن ورور، تاسو اړیکه زمونږ سره وصل شوي.
ترن تا او ملک صاحب زدران دواړو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کړې. هیلې چې روغ به زدران څنګه ما پوښتنه زده چې تیر ته موږ ګورو په تیر کې دا جرګې څنګه دا جرګې دي اوس په دومره تفاوت سره دی. زدران صاحب نظر اخلم چې په تیر کې دا جرګې چې کېدلې هغه کې به دا دریمګړي رول لوبه کوم څه مونږ چیرته وګورو نو په نورو منځ کې کوږي هغه چې جرګه غواړي دواړه طرفین هغه یو ځان ته جرګه مارولي بل امرا غواړي هغه بیا هغه کې هر جرګه مار په حق کې نه حق خپل سره بریا لګړي. دا نو د جرګې په کوم مسل کې دا خو مخادل ته انصاف له مخه دی مخ کې دا وکنه او اوس نه جرګې او تیر جرګې نظر ورته دي.
هل تم سم کمپاین شروع وي؟ خلک خپل نفر رغوړي، بل خپل نفر رغوړي. مهرباني دې درته
هر سره رغوړي. زه درته دې دلته عدالت خو نه مخاله مې دې دې بیا وایم نو شریعت او پغت دوړې کې مونږ نظر نیسو. ته
مهرباني عبدالرحمن جان، زمونږ مونږ تاسو نظر اوري درته وایي.
عبدالرحمن جان ورور، زما سلامونه هم ومنه. اول به د دینی علماو په پاک له یو څه وایو. هغه دا چې دینی علما او قومي مشران زموږ د ټولنې د ملا تیر دی او همدا دینی علما او قومي مشران او مخور دي چې زموږ ټولنیزه پانګه جوړوي. د ملک په ثبات کې د دوی رول ډیر زیات دی. یوسف جان، مغول امپراتور جهانگیر علما تعریفوي او وایي چې علما د دعا پاوز دی چې د ملک په ثبات کې د دې پاوز زور او قوت د وسلوال پاو سره برابر او یا تر زیات دی. نو ځکه د دینی علماو رول ډیر زیات دی. کدی د دې ناوړو دودونو د لمنځه وړلو لپاره له محرابونو نه زموږ دینی عالمان راپورته شي او آواز اوچت کی د هغه تاثیرات به ډیر زیات وي او ډیر زر به دغه ناوړو په دې زموږ له یواد
لري. او مهرباني عبدالرحمن غن، پیغام تاسو اوریدو دی هغه پړه.
دلته خبره دا ده چې دی ورور مې وویل چې په خوا هم په جرګو کې داسې وو او کنه په جرګو کې هغه خلک جرګماران په هر قبایلی ټولنه کې زموږ د ټولنې په هر بخش کې جرګماران معلوم دي. جرګماران باید هغه خلک وي چې رښتینی وي، صادق وي، طرف یو دبل ونه لري، په هغه ټولنیزو تعاملاتو باندې خبر وي چې د جرګو او مرکو په وخت کې باید مراعات شي، هغه اصول باید زده وي چې جرګې او مرکې د هغو له مخ کې وړاندې ځي. نو په دې خاطر باندې دلته که د یوې خوا راغوښتل کېږي که د دوی خوا د دواړو خواوو سره راغوښتل کېږي، اصلي ټکی دا دی چې د دوی بې پرېتوب او د دوی پوهه او په دې اجتماعي ټولنیزو تعاملاتو باندې د دوی دانایي دا
دا ضرور ده چې باید په پام کې ونیسئ.
مهرباني او بل اوریدونکو مخلو د خبرونه وخت کم دی.
یو خبره کوم چې کچیر ته بیا خبره تر بلګروي تر رسیدي چې یو دیو طرف دی چې یو بل دی بل دا بیا دا سکیږي لکه زموږ د سول شورا لکه سړی چې وینه په وینه مینځي وینه په اوبو مینځي
وینه په اوبو. خان محمد رسول پاړی کې کده مهرباني. بلې
سلام علیکم.
وعلیکم السلام خان محمد صاحب. وخت ډیر کم دی که خپل پیغام یا پوښتنه مطرحه چې خبرونه وخت ختمېدو دی.
ولی خان محمد احمد زم له کابل نه جناب ملک صاحب خبرې مو اوریدلې. تم کې ډېرې خبرې دي او یو خبره ته اشاره وکړه چې دغه مرکی جرګې چې تو کوي اول خدا دې کثیر ته حکومت جوړ وي اسلامي حکومت وي یا اساسي او قانوني حکومت جوړ وي نو اجازه مرکو او جرګو ته نه یار سړی هغه دولت ته مراجعه کوي خپل مسله په دولت کې حل کوي خو که کله په حکومت کې داسې اصلاحات نه وي او بیا مرکو ته مراجعه کوي نو دغه شرعي حدود چې دي ادا کول خو په علماو باندې هلته کېږي چې حکومت او محاکم وي په کلو کورو کې خو څوک نشي ادا کولی نو همدغه ملکان او سپین ږیري دي علما دي سره
احمد زید صاحب د خبرونه وخت ډیر په ختمېدو دی دا بیا هم د جرګو جوړښت اشاره وکړه او بل اخره پښتنه همدا و چې حکومت په کچیر جوړ شي نو جرګې کمیږي ضرورت محکمو ته زیات اوس مده اندښنه لري.
زما سره خان محمد احمدی صاحب ته سلامونه وړاندې کوم او د دوی د پښتنه په جواب کې زه باید دومره وایم چې جرګې د هغه وخت نه چې جرګې هیڅ وخت هم لمنځ نه ځي او نور هم زموږ په ټولنه کې د جرګو اهمیت په زیاتې دوه
میرا